آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
هلمند ولایت کې د سنگین د خونړۍ پیښې په غم او غندنه کې ناست احتجاج کوونکي تورنو کسانو ته اعدام غواړي. امریکا په شمالي کوریا باندې نوي بندیزونه وضع کړي دي او د انډونیزیا د پلټنې عمله د ایر ایشیا د مسافروړونکو جټ الوتکې د لټون په لړ کې د دغې الوتکې دوه غټې ټوټې پیدا کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د افغانستان د مشرانو په جرګه کې یو شمیر سناتران وای چې د دوی د لوړې مراسم ځنډیدلې دي او په هلمند کې د سنگین د خونړۍ پیښې د قربانیانو د کورنیو او مدني فعالینو احتجاج نن څلورم ورځ هم ادامه لرله. په دې هکله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس حسی بلکوزه او زه نظرانه یوسف زئی درته خبرونه لولو.
په هلمند ولایت کې د سنگین د خونړۍ پیښې په غم او غندنه کې ناست احتجاج کوونکي د پیښې په اړه د شفافو پلټونو په پایله کې تورونو کسانو ته د اعدام سزا او هلمند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورتګ غوښتنه لري. د دوی شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي چې د هلمند والي دفتر مخې ته یې خیمې ویلې دي او د ولایت مقام ته د ورتلو لارې بنده کړې ده. څو ورځې وړاندې په هلمند کې د واده پر مراسمو توغندۍ ولګېدلې چې له کابله د چارواکو په وینا شاوخوا 15 کسه وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د دغه برید پر افغان ځواکونه اچول شوې ده. د احتجاج کوونکو یوه بله غوښتنه دا ده چې افغان حکومت دې په هلمند ولایت کې په راتلونکو کې د دا ډول پیښو د مخنیوي دپاره پراخ تغییرات او اصلاحات راولي.
د افغانستان د مشرانو په جرګې کې یو شمېر هغه سناتران چې د ولایتي شوراګانو نه تازه د غجرګې ته لار موندلې د وای چې د دوی د لوړې د پورته کولو مراسم هم د نوې کابینه تر جوړېدو ځنډېدلې دي. دا سناتوران وای چې د دې لپاره جمهور رئیس غواړي په هم هغه ورځ چې ولسی جرګې ته د نوې کابینه نومول شوی غړي ور وپیژني په پام کې لري چې د نو غوړ شو سناتورانو د لوړې مراسم هم په ځای کړي. د دې لپاره چې نوې کابینه نه جوړه شوې نو ځکه د سناتورانو د لوړې مراسم هم نه دي ترسره شوي. د نورستان ولایت نوی غوره شوی سناتور سننوال عبداللطیف وای چې نوی سناتوران د تیرو دریو اونیو را په دې خوا د لوړې پورته کولو ته منتظر دي. سننوال عبداللطیف امریکا غږ ته وویل چې د لوړې د پورته کولو لپاره د مشرانو جرګې ته د اداري هیئت لخوا ترتیبات نیول شوي وو، خو د جمهور رئیس په غوښتنه د لوړې مراسم د جرګې ته د جمهور رئیس تر ورتګ ځنډېدلې دي.
یو لیبیایی د القاعده غړی چې په افریقا کې په کال 1990 کې د امریکا پر سفارتونو باندې په بمی چاودنو کې لاس ترلودلی مړ شوی دی. ټاکل شوی و چې هغه د امریکا د نیویارک په ښار کې محاکمه سي. د بونسول یبی وکیل وایي چې موکل یې تور جړی او د ځیګر پر مختللی سرطان درلودلی او د همدغه ناروغیو له کبله پرون د جمعې په ورځ د نیویارک ایالت په یو روغتون کې مړ شو. ټاکل شوی وه چې لیبی او خالد الفواز د رواني میاشتې په 12 نیټې باندې د نیویارک ایالت په یوې محکمې کې د کینیا او تانزانیا پر سفارتونو باندې د بریدونو په تړاو محاکمه سي. په دې بریدونو کې د 200 څخه زیات خلک وژل شول. د لیبی مدافع وکیل برنارد کیلمن وویل چې د موکل روغتیایي وضعیت یې تېره میاشت یو دم خراب شو. لیبی او فواز دواړو پر دوی باندې لګېدلي تورونه رد کړي وو او د بې ګناهۍ ادعا یې کړې وه. لیبی د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ونیول شو. هغه د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي طاقاتو د ادارې د خطرناک ترهګرو په لیست کې وو.
د انډونیزیا د پلټنې عمله د ایر ایشیا د مسافروړونکو جټ الوتکې د لټون په لړ کې د دغې الوتکې دوه غټې ټوټې پیدا کړې دي. د پلټنې د چارو مشر بمبنګ سولیسټیو نن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې موندل شوې ټوټې تشخیص کړي چې څه شی دی. د انډونیشیا چارواکو وویل چې ټول 13 مړي راایستل شوي دي او پرون هم د څه د پاسه 12 تنو مړی پیدا شوی دی چې اکثره د امریکا د سمندري قواو د وکشتي کارکونکو راستلی دی. په دغه الوتکه کې ټول یو سل 25 سپرلې وی چې د تیری یک شنبه پورز د رادار نه اورک شو. د خرابې هوا په وجه لمبو وهونکي نشي کولای د سمندر د اوبو لاندې د دیر شو تر 500 میټرو جوور ځانور سوي او مړی پیدا کړي. د هوا د حالاتو د کارپوهان اټکل کوي چې سخت بارانونه او زورور بادونه به د یک شنبه تر ورځې پورې دوام ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه تیده مور کو. د امریکا متحده ایالاتو په شمالي کوریا باندې لیدې کبل نوی بندیزونه لګولې دي چې د تیر کال په وروستیو ورځو کې د سونی د تصویرونو په کمپنۍ باندې کمپیوټري حمله کړې وې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ اجرایوي فرمان لاسلیک کړ او دغه بندیزونه یې نافذ کړل. سپینمانی ویلې دي چې دغه بندیزونه چې په درو سازمانونو او لسو انفرادي اشخاصو باندې لګیدلې دي یوازې لومړی ګام دی چې شمالي کوریا ته له دې کبله سزا ورکول کیږي چې بیلې بیلې پارونې یې کړې دي چې پکې کمپیوټري حملې هم شامل دي. امریکا د خزانه وزارت ویل چې نوې بندیزونه به هغه بندیزونه نور هم پسې سخت کړي چې مخکې په شمالي کوریا باندې لګیدلي وو او د هغو له مخې به په نشستې به اشخاص د امریکا مالي سیستم ته لار نه لري او امریکا یادبا به هم نسی کولای چې د شمالي کوریا سره تجارتي او مالي اړیکې وپالي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وایي چې د نږدې 2 میلیونو امریکایانو تیر کال د ولسمشر اوباما د روغتیا د بیمې په پروګرام کې نومونه ثبت کړي دي. ښاغلی بایډن دغه څرګندونې نن د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما په ځای وکړې. ولسمشر اوباما هوایي ښار ته په رخصتۍ تللی دی. ښاغلی بایډن وویل چې د روغتیا د پروګرام بیه د ټلیفون یا د کیبل د فیس په اندازه ده. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې بالاخره په دې ملک کې هغه باس پای ته ورسېدو چې په دې متمرکز و چې آیا روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی یو حق دی او که یو امتیاز دی. ښاغلی بایډن د امریکایانو نه وغوښتل چې د هیلت کیر ډاټ ګف ویب سایټ ته ورشي او د بیمې په هکله چې هر ډول پوښتنه ولري هلته یې ځواب موندلی شي.
د نیویارک د پولیسو کمشنر غواړي چې د دغه ایالت د پولیسو افسران دي د پولیسو د هغو دوه افسرانو د مړینې وروسته سیاسي بیانې نه ورکوي چې په نیویارک ښار کې وژل سول. ټاکل شوی ده چې د پولیسو د دویم افسر وین جیان لیو د فاتحې مراسم ژر ترسره سي. په یو یاداش کې چې باید د پولیسو افسران یې ولولي کمشنر ویلیام برټن ویلي دي چې د یو قهرمان د جنازې مراسم د غمشریکۍ وخت وي نه د ګیلو او شکایتونو وخت. برټن هغه مراسمو ته اشاره کوله چې پکې په سلګونو د پولیسو افسرانو هغه مهال د نیویارک ښاروال ته شاور واړوله چې هغه د دوو پولیسو له جمعنه د یو د جنازې مراسمو ته ورغلی وو. د پولیسو یاد شوي افسران د ښاروال د هغو سرګندونو په خاطر په غوسه وه چې هغه د پولیسو د دویم افسر رافیل راسموس د جنازې په مراسمو کې کړي وې. د نیویارک د پولیسو کمشنر په خپل یاداشت کې لیکلي دي چې زه د ډیسپلین خبرداری نه درکوم خو کله چې تاسو د نیویارک د پولیسو یونیفورم اغوندي نو باید دغه ارګان سنت سابقه او وقار ته هم ژمن پاتې سي. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو ریپورټ خپر کړی دی چې پکې راغلی دی چې د پولیسو د اتحادیې د چارواکو لخوا د پولیسو افسرانو ته توصیه سوې وه چې د وژل شوي افسر لیو د جنازې په مراسمو کې دی هم د ښاروال د سرګندونو په مقابل کې ورته غبرګون څرګند کړي. ټاکل شوی ده چې په زرګونو د پولیسو افسران به د لیو د فاتحې په مراسمو کې چې نن او سبا ترسره کیږي برخه واخلي.
فلسطینیانو هغه اسناد ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي دي چې غواړي د جنایاتو د بین المللي محکمې سره یو ځای شي او د داسې اقدام دی چې هغوی به کولی شي په اسرائیلو باندې د جنګي جنایتونو تورونه ولګوي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور دغه اسناد پرون د جمعې په ورځ په قانوني چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن میتیاس ته ورکړل. منصور وویل چې دا کار یو ډیر مهم او ضروري اقدام دی چې د فلسطین د خلکو په خلاف د جنایتونو په اړه د عدالت غوښتونکی دی.
استرالی چارواکی وایي چې دغه واد په جنوبی ایالت کې سخت ورونو په زرهاو خلک د خپل کورونو نه اړکړي دي چې کور نه پرېږدي. د امریکا د بارنوي چارو وزارت وایي په لویدیځ غاړه کې د هغه برید له امله ژور اندېښنه لري چې يهودي ناقلینو د امریکایي ډیپلوماټانو پر یو کاروان باندې د ډبرو گزارونه کړي دي. دغه پلاوی فلسطینی زراعتي ځمکو ته د تاوانونو د اوښتلو څېړنه کوله چې ورباندې د ډبرو ګزارونه وسول. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو ویان جف راتکی وویل اسرائیلي چارواکو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي او د دې پیښې چې د جمعې په ورځ وسوه اهمیت او سختوالی تصدیق کړی دی. او نن په ملګرو ملتونو کې د ایبولا د ناروغۍ سره د مبارزې د چارو نوي مشر اسماعیل شیخ احمد خپله دنده شروع کړه. دا یوه ورځ وروسته له هغه پیښېږي چې د ایبولا د مرض سره د عاجلو چارو د دې ادارې پخواني مشر وړاندوینه وکړه چې د دې مرض ناوړه حالت ختمېدای شي. خو هغه د ګانا په اکرنومي ښار کې د خبرو پر مهال په دې هم ټینګار درلودی چې د ایبولا د وایرس د پوره ختمولو څخه لا خورا لیرې یو او زیات زیار ته اړتیا سته په دې برخه کې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل، اوس پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان د مشرانو په جرګه کې یو شمیر سناتوران وایي چې د دوی د لوړی مراسم ځنډېدلې دي. اکرام شینواری رپورټ را لیږلی.
د افغانستان په مشران جرګه کې یو شمیر هغه سناتوران چې دولتي شوراګانو نه نوي دغې جرګې ته معرفي شوي وایي چې د دوی د لوړې د پورته کولو مراسم هم د نوي کابینې تر جوړېدو ځنډېدلي دي. دا سناتوران وایي چې د دې لپاره چې جمهوریت غواړي چې په هماغه ورځ چې ولسي جرګې ته د نوي کابینې نیول شوي غړي وروپېژني، په پام کې لري چې د نوو غوره شوو سناتورانو د لوړې مراسم هم پر ځای کړي. د نورستان ولایت نه نوی غوره شوی سناتور سالنوال عبداللطیف نهزتیار وایي چې نوي سناتوران د تیرو درې اونیو را په دې خوا د لوړې پورته کولو ته منتظر دي. سارنوال عبداللطیف نهزتیار امریکا غږ ته وویل چې د لوړې د پروتوکول لپاره د مشرانو جرګې د اداري هیئت لخوا ترتیبات نیول شوي وو، خو د جمهوریت په غوښتنه د لوړې مراسم دغې جرګې ته د جمهوریت تر ورتک ځنډېدلي دي.
چې جناب رئیس جمهور د دې له خاطر چې دا نوي سناتورانو ډېر ښه عزت وشي او د پر عزت باندې د تحلیل مراسم ترسره شي، دلته سناتوران صاحبانو ته د راتلو وعده شوې ده او په انتظار چې خدای دې خیر راولي او نوی سناتور صاحبان خپل وعده سمبال کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو نه د درې میاشتو نه زیاتې ورځې اوښتې دي، خو د دغه حکومت دوه مشران لا هم د نوي کابینې په جوړېدلو بریالي شوي نه دي. کسان چې د افغانستان اجرایه رئیس ته نږدې منابع په ټینګار وایي چې ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني به د یکشنبې په ورځ د نومول شوو وزیرانو لیست ولسی جرګې ته واستوي، خو د افغانستان د جمهور ریاست ویان نظیب الله سالارزي امریکا غږ سره په خبرو کې سبا ته ولسی جرګې ته د کابینې د غړو د نومونو استول تایید نه کړل. ښاغلی سالارزي ویل چې کومه وعده چې جمهور رئیس د ولسی جرګې له اسالو سره کړي ټاکل شوي چې جمهور رئیس په هماغه موده کې چې د دې اونۍ تر پایه ده به کابینه پارلمان ته واستوي. د افغانستان د مشرانو جرګه ټول 102 غړي لري چې د اساسي قانون د غوښتنو له مخې د څلور دیش ولایتونو دولتي شوراګانو او ولسوالیو شوراګانو یو یو استازی او پاتې درې مبرخې د جمهور رئیس لخوا په انتصابي توګه د غوره شوو سناتورانو نه جوړیږي. په افغانستان کې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله په تیرو کلونو کې د څلور دیش ولایتونو ولایتي شوراګانو د ولسوالیو شوراګانو د استازو پر ځای دولتي شوراګانو نه یو یو بل استازی هم مشرانو جرګې ته معرفي کوه. د افغانستان د سیمه ایزو ورګانونو خپلواکه اداره وایي چې د خوست ولایت پرته د دیش ولایتونو ولایتي شوراګانو مشران جرګې ته خپل یو یو استازی استولی دي. د دغه ادارې ویان عبدالتواب غورزنګ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې لکه د تیر کلونو په څیر به د ولسوالیو شوراګانو استازی به بیا هم دولتي شوراګانو د استازو نه غوره شي او که نه.
یو یو سناتور مشخص دی، د دویم سناتور دپاره به د جلاس ماب جمهور رئیس کري مهم چې هغوی په دې باره کې څه نظر لري، ځکه دویم سناتور د ولسوالۍ د شورا په استازیتوب راځي. څومره پوهېږم د افغانستان د حکومت لپاره د ولسوالۍ د شورا انتخابات کېدل دا هم یو اساسي اولویت دی. نو وبه لیدل شي چې جلال خان رئیس جمهور په دې اړه څه وایي، ولې یو یو سناتور په ټولو ولایتونو کې مشخص دی او ژر به خپل کارونه هم شروع.
په تېرو کلونو کې دولتي شوراګانو نه د ولسوالیو د شوراګانو د استازو غوره کول د جمهور رئیس د فرمان په اساس ترسره شوي وو. دا ځل افغان حکومت نیت لري چې د راتلونکي کال په سر کې ولسي جرګې د ټاکنو سره یو ځای د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هم ټاکنې ترسره کړي. که چېرې دا کار وشي، نو د لومړي ځل لپاره به د افغانستان د مشرانو جرګه د ولسوالیو منتخب استازي هم ولري. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله به دا کمیسیون د ثور په لومړۍ د ولسي جرګې ټاکنې ترسره نه کړی شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د 150 میلیون ډالرو پورې پیسو ته اړتیا لري چې د کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په هلمند کې د سنگین د خونړۍ پیخي د قربانیانو د کورنیو او مدني فعالینو احتجاج نن سلورمه ورسوه. په دې مهال نن مازیګر ناوخته د حاجی دین محمد په مشرۍ د جمهور ریاست یو بلاوی هم نن هلمند ته رسیدلی دی. عزیز الله پوپل په دې حقله رپورټ را لېږلی.
د سنگین د خونړۍ پیښې په غم او غندنه کې ناست احتجاج کوونکي د پیښې په اړه د شفافو پلټنو په پایله کې مجرمینو ته د اعدام سزا او هلمند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورتاګ غوښتنه لري. د دوی شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي. د والی د دفتر مخ ته خیمه وهلي او د ولایت مقام ته د ورتلو لارې تړلې ده. د غراز یې بل غوښتنه ده چې مرکزی دولت د هلمند په ملکی او نظامی ادارو کې د راتلونکو دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره پراخ تغییرات او اصلاحات راولي. احتجاج کوونکو پر مرکزی حکومت هم نیواکه وکړه چې د واک پر ویش سره بوختي او اولس ته پام نه کوي.
تاسو چې له څو میاشتو راهیسې په خپلو څوکیو باندې د خپل موقف دپاره پر کابینه نظره جوړیږي، خو ولې هیواد مو په داسې یو حالت کې حصار کړی دی او داسې حالت ته مو اچولی دی چې د واده پر مراسمو هم ګولۍ وریږي؟
د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد سروري امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تر هغو به احتجاج دوام ولري چې غوښتنې نه یې منل شوي. په ورته وخت کې نن مازیګر ناوخته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سلاکار اجی دین محمد په مشرۍ یو 15 کسیزه حکومتي پلاوی هم د پیښو د سیډول لپاره سیمه ته رسیدلی او په دې اړه خپلې موندنې له جمهور رئیس سره شریکې کړې. د هلمند د ملي امنیت ریاست وایي چې د نوې میلادي کال په لومړۍ شپه سنگین کې د واده پر شزینه مراسمو لګیدل توغندي 15 کسان وژلي او 18 تنه نور یې ټپیان کړي دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مسولین وایي امکان لري چې د طالبانو کوم پلاوی د سولې د خبرو د پاره چین ته تلوي خو دوی په رسمي ډول په حجریان کې نه دي. دوی چینای چارواکو سره د طالبانو د خبرو د سرنګوالي په اړه هم بے خبري ښایي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو د خبريال احمد تورمن پر رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ رسنیو په چین کې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان طالبانو د لیدنې کتنې او خبرونه پرده پورته کړي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا په دې اړه بې خبري ښیي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل امکان لري چې د طالبانو کمپلاوي د سولې د خبرو لپاره چین ته ولاړ وي، خو دوی په رسمي ډول په جریان کې نه دي پاتې شوي.
د چین هیواد د خپل مؤثریت او قوت له نقطې نظر کولای شي له افغانستان سره د سولې په مسله کې مرسته وکړي او داسې طالبانو حیات هلته تللی ده، احتمال لري چې تللی وي، ولې دا
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د طالبانو د واکمنۍ د پلان د وزیر قاري دین محمد حنیف په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې له قطر نه پاکستان او بیا چین ته ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار له لومړۍ ورځې نه د سولې پر راوستلو ټینګار کړی او د چین رولی په دغه خبرو کې اغیزمن بللی دی. د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادۍ رادیو ته وویل که افغان حکومت او طالبان په رښتینې ډول سوله غواړي نو دا شن خبرې ګټورې تمامېدلی شي.
دا سناسې طبي خبره ده چې د سولې په راتګ کې ډېر کومکي ثابتېدلی شي. په دې چې د چین هیواد د یو تضمین کوونکي په توګه باندې، د یو شاهد په توګه، د تسهیل ورکوونکي په توګه باندې د دې وړتیا هم لري او ضرورت هم لري چې په سیمه کې د اقتصادي مسایلو او امنیتي مسایلو خاطر باندې دوی هم
د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته سفر وکړ. چینی چارواکو په سیاسي او اقتصادي برخو کې ولسمشر سره د همکاریو د پیاوړتیا د ژمنو ترڅنګ په دغه هیواد کې د سولې او امن د راوستلو لپاره هم د هڅو او کوششونو وعده وکړه. ډېری افغانان په دې باور دي چې چین د هغه نفوس لمخې چې په پاکستان لري کولای شي چې طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې د طالبانو پلاوی له چینی چارواکو سره په خبرو کې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د تیاریو په خاطر څلور شرطه وړاندې کړي دي.
څور پښنهاد دادن به مقامات چینی کیره و ګویا به
دوی وی چینی چارواکو ته څلور وړاندیزونه کړي چې افغان چارواکو ته ورسوي. لومړی وړاندیز دا چې افغان حکومت باید اساسي قانون ته بدلون ورکړي. دویم دا چې د دوی د مسؤلیت په خاطر باید د افغانستان له جنوب څخه یو یا دوه ولایتونه او ولسوالۍ طالبانو ته ورکړي شي. دریم کابینه کې د هم طالبانو ته برخه ورکړل شي. او څلورم دا چې طالبان دې له تور لیست څخه وایستل شي. د ښاغلی سیدی په وینا افغان حکومت لا د مخه د طالبانو له دا شان وړاندیزونو سره په یو شکل موافق غوندې و. تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو د دغه سفر او وړاندیزونو په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د طالبانو یو پخوانی غړی سید محمد اکبر هغه دا خبره ردوي چې ګوندي طالبانو د چین ته دا وړاندیز کړی وي چې افغان حکومت دې دوی ته کوم ولایت وسپاري. د ده په باور سره دا د افغانستان د تجدید لپاره هڅه ده او طالبان کله هم د سولې د خبرو لپاره د تیاریو په خاطر دا شان شرط نه وړاندې کوي. طالبانو هم تر اوسه په رسمي ډول له چینی چارواکو سره د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
زما پسند اوس کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخدا درس جہانم چہ درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو کیسل زل اقرار را سرو کو دا زمانہ قرار زڑا پ قرار نہ شو چیزی خرم پخپلا پا دنیا کے میں بل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جو بل جو بل جو خوبانو پنی گایم لا تر دینا زیاد غصے غم چی فنایما دس پین مخ د تور زلفو لرغبتا منت بار د ہر سفید د ہر سے آیما درکی بو خبر اونم د یار د پارا دعا کو ہم د نیک خوا ہم د خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاک زلف پخ پلا خدا را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما بی صبر دیار پوسل کی مہجر کلما دس پر لپا مر غزار کی اچ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا یار ناوی سایم سیراب پیدائش پجام سا پساغر دماغ مہروں میں شام سا لا ولا بندگی بیا ذاتی وی تو مقصد دا زادے لرے غلام شا پمستانو کی دا قل خاون غل دے کپنورو خلقو خاص دلتا عام شا زان جون دے پزمک خخ تخم کلوی غواڑی دخارو پام پام شا پنستے کی دا ہستے مرتب گورا نندار چی پویران کی دا خپل بام شا اے رحمان دا بلبلو جبست کا پسلہغی پسفت دا گل
قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سولې د عالی شورا مسولین وای امکان لري چې طالبانو کوم پلاوی د سولې د خبرو د پاره چین ته تلوي خو دوی په رسمي ډول په جریان کې نه دي. په دې حق له نن د خبرو اترو په پروګرام کې در سره عاشق الله رحیم زوی غږیږي اوس د مهمو خبرونو سره ټکی.
په هلمند ولایت کې د سنگین د خونړۍ پېښې په غم او غندنه کې ناسې احتجاج کوونکي د پېښې په اړه د شفافو پلټنو په پایله کې تورنو کسانو ته د اعدام سزا ویل. هلمند ولایت د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورته غوښتنه لري. افغانستان د مشرانو په جرګه کې یو شمېر هغه سناتوران چې د ولایتي شوراګانو نه یې تازه دغې جرګې ته لاره موندلې ده وایي چې د دوی د لوړې مراسم هم د نوي کابینې تر جوړېدو ځنډېدلی دی. یو لیبیایی د القاعده غړی چې په افریقا کې په 1998 کال کې د امریکا پر سفارتونو باندې په بمی چاودنو کې لاس درلود مړ شوی دی. ټاکل شوی چې هغه د امریکا د نیویارک په ښار کې محاکمه شوی وای. د بانسول یبی وکیل وایي چې ماکل یې تور ژړی او د ځیګر پر مختلی سرطان درلود او د همدغو ناروغیو له کبله پرون د جمعې په ورځ د نیویارک ایالت په روغتون کې مړ شو. د انډونیزیا د پلټنې عمله د ایر ایشیا د مسافرونکو جټ الوتکې د لټون په لړ کې د دغې الوتکې دوې غټې ټوټې پیدا کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په شمالي کوریا باندې له دې کبله نوي بندیزونه لګولې دي چې د تیر کال په وروستیو ورځو کې د سوني پکچرز په کمپنۍ باندې کمپیوټري حملې ترسره کړې وې. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال جو بایدن وایي چې نږدې 1 میلیون امریکایانو تیر کال د ولسمشر اوباما د روغتیا د بیمې پروګرام کې نومونه ثبت کړي دي. د نیویارک د پولیسو کمیشنر غواړي چې د دغه ایالت د پولیسو افسران د پولیسو د هغو دوه افسرانو د مړینې وروسته سیاسي بیانې نه ورکوي چې په نیویارک ښار کې ووژل شول. ټاکل شوې ده چې د پولیسو د دویم افسر وین جیان لیو د فاتحې مراسم ژر ترسره شي. فلسطینیانو هغه اسناد ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي دي چې غواړي د جنایاتو د بین المللي محکمې سره یو ځای سي او دا داسې اقدام دی چې هغوی به کولی سي چې په اسرائیلو باندې د جنګي جنایتونو تورونه ولګوي. اسرائیلي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوبي ایالت کې سخت تورونو په زرهاو خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي او د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې په لویدیځه غاړه کې د هغه برید له امله ژور اندېښنه لري چې یهودي نقلونو د امریکایي ډیپلوماتانو پر یو کاروان باندې د ډبرو ګزارونه کړي دي. دغه پلاوی فلسطینی زراعتي ځمکو ته د تاوانونو د اوښتلو څېړنه کوله چې ورباندې د ډبرو وارونه وسول.
قدر من اوریدونکو اوس ته دری برخی همکاران سټوډیو ته راغلي دي. مونږ ستاسو نه تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړو. د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین ویلي دي امکان لري چې د طالبانو کوم پلاوی د سولې د خبرو لپاره چین ته تلوي خو دوی په رسمي ډول په جریان کې نه دي. په دغه حق له بعد خبرو اترو په پروګرام خبرې کیږي خو د دری د خبرونې نه وروسته.